دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. لومړی دا مهم خبر سرټکی د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې د سلور کسانو تر وژل کېدو وروسته هلته پرلت پیل شوی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نا اعلان شوی سفر اوکراین ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بادینزی تنګی کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوی دي. د لدی د پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډی ته ویل چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار څلور بجې شوی دي، چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنوت خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون و او که د پاکستان خپل و. پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس د پوز د یو ځایي مرکز مخې ته مړې شي او پرلت یې وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدې مشر شیرزاده مسید په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د تنګي بودینځي د عوام او د مشرونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشرون دي هغه دا مطالبه ده چې فوج نه چې کوم برګیډ کمانډر دی هغه خلاف پای پایار کاټ شي، چې دا کوم ډرون شوی دی چې دغه ډرون د پلاټنې وشي، چې دا غلطي ویله وشولا او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزا ملو شي.
د ځای خلکو په خبره دا کورنۍ ل ډیره وخته د خیبر پښتونخوا په ټانک کې کډواله و چې د مې پر 14 بیرته په جنوبی وزیرستان کې خپل کلی ته ستنه شوی و. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم د نومنه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي و چې د بنوت خان په نامه د یو سړي پر کور ډرون برید شوی دی، خو نوموړي نور تفصیل ورنه کړ. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي، خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وایي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. عبدالخالق د مې پر 14 له ډیو رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا مسله په داسې طریقه هوارول غواړي چې ریاست او پرلتوال دواړه تاوان ونه کړي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق اڅکزي پرون مظاهرې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو حکومت د ځای خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط نوی ختم کړي، تر هغه وخته به د دوی احتجاج روان وي. دا په داسې حال کې دا چې پرلتوالو د مې له 14 د چمن او کوټي ترمنځ د لوی لارې په ګډون په چمن کې د پاسپورت دفتر هم تړلی دی. د پاکستان حکومت د پرلتوالو دا غوښتنه نه مني چې ګوکې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د مې پر 14 تور ورځ لمانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو بایکاټ کړی دی. د مې پر 14 په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یا د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. امریکا ژغ او بی بی سي د مظفر آباد د سی ایم ایچ روغتون د ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلی چې وژل شوي درې واړه کسان په ډزو لګېدلي ول چې مړی یې خپلوانو له ځان سره وړی دي. تر اوسه رینجرز ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. له تېرې اونۍ راهیسې د روان احتجاج مشران وایي جموں او کشمیر د پاکستان تر واک لاندې یو خودمختار ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو پر پیدا کېدونکي بجلی بلونه او پر ځایي حکومتي خدماتو د پاکستان مرکزي حکومت ته مالیه ورنه کړي. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څرګند دریځ مخې ته نه دی راغلی. د لادرک کړل سویو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیر هغو په څیر د جبري لادرکیو مسلې هوارولو ته سنجیده نه ده. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مې پر 14 په کوټه کې د احتجاجي کیمپ پر وخت خبريالانو ته کړی ده. دوی ویلي چې د پوز مشر هم نه وي دي او حکومت هم، مګر دوی ترې د حالاتو د بهتري نه لري. د مشرانو د پاکستان پر عدالتونو او ملګر ملتونو ژغ کړی چې د دوی په وینا د امنیتي ځواکونو په لاس د زرګونه له درکه کړل سویو بلوڅانو د مندلو او عدالتونو ته د وړاندې کولو په لړ کې دې کار وکړي. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د مئی پر اومه پارول پنډی کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لا درکه کسانو شمیره په زرګونو کې نه ده. هغه ادعا کړې وه چې ځینې بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري سوي خو کورنۍ یا فکر کوي چې ګواکې د پاکستان پوځ لا درکه کړې دي. خو نصر الله بلوڅ او ملګري وایي چې په زور ورکل سوي بلوڅان په جالي پوځي مقابلو کې وژل کیږي او یا هم خراب کړل سوي مړي ورزول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا په نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلی دی. دا لږ وروسته دا چې د امریکا کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپېته ارب ډالرو پوځي مرستو منظوري ورکړې وه. بلینکن د دې سفر پر مهال له اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا له لومړۍ ورځې راهیسې له اوکراین سره ولاړه ده او خپلې دې مرستې ته به دوام ورکوي. روټرز اجانس لیکي چې د دې سفر موخه په داسې وخت کې له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي چې اوکراین پر خپله شمال ختیځه پوله د روسیې د بمباریو د مخنیوي هڅه کوي. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونی تر پای را سره وست نو د ریپورټونو به هم اوري. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنزی سیمه کې پر یو کور ډرون برید څلور تنه وژلی دي. د دې پر ضد هلته پرلت پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد نن کار بندیز شوی دی. په کورم کې د پاکستان او افغانستان پر پوله نشته ځایي خلک اندېښمن کړي دي.
پدې کې سپینې شګې ته سه غټې ګولې هم راغلې چې پغې کې زمونږ جاني نقصانونه نه وشول خو علاقې کې ډېر زیات ویره دي.
او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د احتجاج پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنځي سیمه کې پر یو کور ډرون برید سوی چې یو شمیر کسان پکې وژل سوی دي. د لدی پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار 4 بجې سوی دي چې په نتیجه کې د هغه په وینا د هغه کور د مشر بنوت خان نومي کس په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل سوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه د ډرون برید په اړه داسې معلومات نشته چې دا بهرنی وو او که کورنۍ. د دې پیښې پر ضد هلته ځایي ولس او پښتون ژغورني غورځنګ پرلت وهلی دي. دوی وایي مړی د پوځ د ځایي مرکز مخې ته ایښي او احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسجد ویایي چې په ډرون برید کښې وژل شوي د څلورې کسانو مړي سره دا وخت د تنګي بدینځۍ کلي مشرونه ځوانونه په لاداک شې د پوځ عمارت مخامخ په احتجاجي درناک شې پلاتۍ وهلې دي.
میزو تنګي بودینځي ته دومره وراته وه. د تنګي بودینځي چې دین مشرون وي هغې او ځوانون چې څومره خلک تای د میز دغه فیصله وکړله چې میز و د لته برګیډ مخ شې دغه مړي وري اوس میزو د برګیډ مغه چې کیم دلته وینو دا هغې د ګیډ مخ شېم هغه لاشین اخسوس وه اوس دلته درنه راونادو د تنګي بودینځي په ګڼ شمېر خلک راوتلی دی مشرون ځوانون او د تنګي بودینځي د عوام او د مشرونو او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم مشرون دي هغې دا مطالبه ده د فوج نه چې کوم برګیډ کمانډر دی هغې خلاف ته اف آی آر کات شي چې دا کوم ډرون شوی دوی چې د دغه ډرون ته پلاټنې وشي چې دغه غلطي ویله وشوله او چې څوک یې دغه غلطي کړې وي هغه ته د په سخته نه سخته سزا میلاو شي.
د دغې پیښې په برعکس د قبایلی وزیرستان تحصیل لادا ڈی ایس پی ہدایت اللہ ماسید مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا گئے دا
پڈرون
برد کشے دے وجل شوی بانوت خان ورارت دیستر گے لیدل حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی
ٹانگی بدین مشروم زدر باجی چیشولی کاخری سڑک پورے کبیلا پانا باد چکل
دی پشتون ژغورنی غورځنګ غړی عالمزیب ماسی چې په خپل هم تنګی بدینځای کلی سره تعلق لري د ډرون برید پېشه په براک شی ویایي دی پشتون ژغورنی غورځنګ او تنګی بدینځای سیمه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت په ډرون برید کې د وژل شوی بے ګناه کسانو اف آی آر د پوز چارواکیو په خلاف درج کړای نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې کاربندي سوي دي احتجاج کوم کې له حکومت غواړي چې د دوی پر سیمه د ټیکس نه لګولو پر وادو ودرېږي او له دوی څخه دی د نورو سیمو پرتله د ټیکس لا اخیستلو پر شاسي. په دې اړه په سوات کې د مشال ریډیو له خبریال نیاز احمد خان سره خبرې کوو. نیاز احمد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو راته دا وایسته لومړی چې دغه کاربندي چې دی دا په ملکن ډیویژن کې په کومو کومو سیمو کې سوی دی؟
جی بوریوال، داسې ده چې د مئی په اوومه نیټه په سوات کې اولو جرګه شو وه د ملکن ټریډ فیډریشن مشران چې پای کې د ملکن ډیویژن د نه ضلعو استازي موجود وو. هغوی ویل چې په سوال لسم یعنې نننۍ ورځ باندې په ټول ملکن ډیویژن کې په دغه توګه احتجاج وي چې دا سیمه د جولای د یکم یعنې اولنۍ جولای نه به دا په ټیکس کې راشي او دلته به هر قسمه ټیکسونه انکم ټیکس او نور راشي. نن چې دی نو په دغه لړ کې احتجاج وو، بیا د هغې مرکزي کم ښار چې دی هغه سوات دی. په سوات کې بیا بونیر کې، شنګله کې، کوز دیر بر دیر کې، چترال کې، شنګله کې، نور سیمو کې چې دا احتجاج نن وو او تقریبا زیاتره کاروباري مرکزونه دوکانونه بنو. په دې کې سوات، بیا ملکن ضلع او بیا د دیر ضلع دا په خصوص توګه چې دا بیخي بند وي. دوی چې دا غوښتنه کوي، جی بالکل، هم دغه غوښتنه کوي چې کله په کال 1989 کې دا سیمه د پاکستان سره شاملې دي، دا جدا ریاست او دوی لوازنامه کړې وه چې د دې ځای صرف درې سیزونه بعد د حکومت پاکستان سره وي، یعنی خارجه امور و سره چې د نو دفاع او مواصلات نور به دا سیمه باندې بس قسمه ټیکس نه. خو بیا چې د نو په کال 2013 کې 15 ترمیم شو او کوم چې قبایلي سیمه چې هغه د وفاق حکومت در لاندې وي هغه د صوبي حکومت لاندې کړې بدون شو، اول تک ټیکسونه او دا سیزونه ناپیس شو، نو ملکن ډیویژن هم چې دینو په دې باندې ټیکس والا گو پای کې چې دا قانون پاس کړ شو. بیا په هغه وخت کې 15 کال یعنی رعایت ورکړ شو، کال 2023 کې دا ختم شو. خو بیا خلکو احتجاج وکړو، نو بیا یو کال نور غزو اوس چې دینو دغه قانون تر اوسه پورې نشته. نو دا خلک یې سرګند کوي چې دغه ټیکس په دې سیمو کې ولګي، نو دا خو یو د دوه حق دی چې دا یو لوازمه ماته شو. بل د دې ځای خلک چې دا غد ترهګری د سیلابونو پاتو د دې چې د نخکار دي دا ټیکس نه خپنه غا نشي ورکولای دغه ټیکس چې د دوی په کورونو باندې بلګي د دوی په دکانونو باندې بلګي د دوی په تنخواګانو باندې بلګي دلته چې کوم په لکونو موټرې دي پاغه باندې بلګي او دغه رنګ څنګه چې په نور سیمو کې د پاکستان په نور بخ کې ټیکسونه دي ابدلته هم غزوه کیږي د دې وجنه دغه ډیر کامیاب هړتال او په دې کې ډیر خلکو سره بیا هم لاتړوم کړو یعنی شخصي تعلیمي ادارو سره کړو بازي سیاسي ګوندونو سره کړو وکیلانو سره کړو هوټل اسوسییشن هم د دوی اعلان کړو چې دغه دغه موږ حمایت کوو بیا دغه کوم چې منتخب نمائندگان دي کونسلران دي دا و اتحادی هم چې دوسرہ
د حکومت لخوا نیاز احمد خان د حکومت لخوا څه دریز مخې ترغه لیکنه
په دې کې چې دنو تر دې دما د حکومت لخوا اس قسمه د ریزنه لري مشال ریډوم بیا بیا کوشش کړی دی چې د ملکن ډیویژن یو واستوي امیر مقام چې دغه د مرکزی حکومت نماینده دی او بیا وفاقي وزیروم دی هغه سره بیا بیا رابطه کړی شي د خبريالانو سره هم کړی د تر اوسه پورې دغه طرف موقيب ځکه نه راغلی چې دا سلبه په قومي اسمبلی کې د بل په حیثیت یا د صدارتي ارډیننس په حیثیت باندې به دا بدليږي یا په دې کې بچنو هغه ترمیم کیږي او کله دا به د جولای د اورمنيټي نه بیا د لاګوشي نو دی وجه نه خلک په دغه ویره کې دي کدا قانون دلته کې لاګوشو په ملکن ډیویژن کې نو بیا به چې دنه بدونه ټیکسونه راشي نو حکومت تر اوسه پورې په دې
ایستې پښتنه می نیاز احمد خان دا چې چا چې نن احتجاج کړو چې کاربندي ز کړو دکانونه بند کړو دوی خپل راتلونکو تګلارې بیان کړي د سبقې
بالکل دا سید چې د کم د بنکن ډیویژن اتحادی مشر عبدالرحیم بیا د دې سره چې کومه څنګه وړاندې ویلو د وکیلان دی بیا چې دنو د دې سره د هوټل اسوسییشن مشران دی د رکشو مشران دی د ترانسپورټران دی هغه ټول چې دنه د حمایت کړي د دې کې دی ویل کابل پرسکا دا ټیکس یا دا قانون بدل نه کړی شو نو دوی بیا راوزی او دوی په هر ضلع کې چې دنه ناستي به هم کوي دوی احتجاجونه هم کوي جلوسونه به هم جوړای او بیا تر دې دمه چې کوم پسو خپدی که زبا اوریدونکو دا مې چې تقریبا وه تلک داسې ګاډي چلیږي چې هغه نان کسٹم پیډ وته چې پغه کسٹم نه دی ورکړی شوی هغه د پاکستان د نورو برخو په نسبت باندې نیم پرې مارزان دي یعنی په وه تلک روپۍ دوزانه یو ګاډي غسته یو پغه روزګار کوي هغه به چې دنه پغه بدري چند د ټیکس راشي نو اخ خلکوم د دوسر ملاتړ کوي چې مونږ دغه ټیکس نه منو ځکه دغه ټیکس نه مونږ نشو ورکولای ډیر سخت احتجاج پراتونکو وخت کې چې دنه متوقع ده چې حکومت په دې باندې واضحه پالیسی ورکړه به یو بل خبر زم اوریدونکو دا دا ویم چې نن یو خبر داسې راغله چې کوم خلک ټیکس نه ورکي یا پایلر نه یعنی هغه ټیکس په دایره کې نه راغلي نو چې په موبایل کې کوم 100 روپۍ لوډ اچي نو دا غنه به 100 روپۍ کټ کیږي 100 روپۍ باغه تا ورکول کیږي د جرمانی په توګه باندې دغه یو ډېر سخت قانون دی خلک په دې باندې ډېر زیات تشویش کیږي
ډیر مننه په سواد کې د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان او چې هلته په ملکن ډیویژن کې د تر سره سوي کاربندیز پاړه تاسو ته معلومات ترکول د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي. په کورم کې نانوایان وای د حکومت لخوا د ډوډۍ نخنامه نه مني په دې اړه هم ریپورت ورسته لرو خو په کورم کې یو بل ریپورت مهم ده چې هلته پر د پاکستان او افغانستان پر پوله سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دا جګړه د ګل مسپشنه تر ماښامه پورې واچی پکې دی خو ته د څلور پاکستانیو سرتیرو د زخمی کېدو اطلاعات دی. په سیمه کې جګړې علت پر سرحدي پوله ازغن تار لګول شودل سوي دي. په دې اړه د افغان طالبانو څو ویلي او نه د پاکستان پوځ د دریز مخې ته راغلي دي. تفصیلي تاریخ ورک ځای راکوي
د تریمنګلو سمیر خان مشال رډیو ته په 14 مئی ویلي دا د ګل په ماسپخین تر هغه شوي چې له پولې اخوا پر پاکستانی ځواکونو او عامه آبادی باندې توغندي راو شړل شول. خان زیاتوي په ماڼو جبه سر کې جګړه تر خخېدلو پس دا د سرسورنګ او سپینې شګې سیمو ته هم غزدلې وا.
بارډر باندې چې کوم شخړه روانه وا نو غي حواله سازمنګه علاقې ترې منګل سرسورنګ سپینه شګه د دې رضایت متاثر وا چې هلته کې خور او وير شروع خلک ډیر پریشان وا په دې کې سپینه شګې ته سه غټې ګلې هم راغنه چې په غي کې زمنګ جنې نقصانونه نه وشول خو علاقې کې ډیر خو په ډیر زیات وير دي خلک ډیر زیات پریشان دي.
مانو جبې سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا غریزه علاقہ ده چې د مقامی خلکو په خبره د جګړې پیل لهغه ځای شوه. د برکور می په هغه علاقه کې ازغن تار لګیدل چې تر شلیدلو پس د بیا مرمت پر وخت د پولې اخوا افغان طالبانو پر پاکستانی ځواکونو حمله کړې. په حمله کې سالور پاکستانی سرتیری د زخمیان کېدلو اطلاعات هم ترلاسه شوي. په دغه ټول صورتحال تر اوسه افغان طالبانو سویلي او نه د پاکستان پوځ دریس مخې ته راغلی. د کورمې پولیسو له پولې اخوا توغندي راویشتلو تصدیق کړی، خو علت ورته نه معلوم چې ولې او په کومه خبره پر پاکستانی ځواکونو حمله شوې. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته ویلي دا یوه معمولي جګړه وه چې توغندي راویشتلو په صورت کې جوړه شوې وه. هغه زیاتوي دا معلوماتو سره نشته چې په جګړه کې دیخوا کوم ځاني زیان اوریدلې دي. چارواکي دا هم ویلي په علاقه کې اوس امن دی او داسې هیڅ د یری خبره نشته. په 2018 کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تال لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باډ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې سره دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وری مخکې هم جګړې شوې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او اوړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. د بازارچان وایي چې پرون پری رینجر ځواکونو ډزې کړې چې له وجې درې کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې حکومت ویلي وو چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس وژل شوی او له سلو ډیر ټپي شوی دي. د زرګونو خلکو دا مظاهری د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سوري لاندې کېږي. د دې کمیټې غړیو بیګا په خپلو تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهری چانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د درویشت عرب روپیو او د کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د اوړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپلو وسایلو اختیار غواړي. بشیر گواش یې په اړه رپورټ جوړ کړی چې د ډزو په ژغونو پیلېږي.
دا د هغه ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه یې د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی لخوا خپاره شوې ویډیو رپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجرز وکونه د مئی په 14 په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلې دي. خورنجرز وکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د رپورټ تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14 د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوي وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي مظاهرو تنظیمون کی د جمو کشمیر جوائنٹ عمومی ایکشن کمیٹی په یو خبر پان کی د مطالباتو په خبرول سره ویلی چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خود مختار ریاست دی، نو ځکه باید ځایی ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایی حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنکړي. دوی همداراز د کشمیر د ځانګړي حیثیت په اساس له حکومته په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14 وویل چې دا غوښتنې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلانو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي.
کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے۔
دیوائی کھمکار چھ لڈیر وقت رئیس زنڈ دلیو، یعنی ارزانہ بجلی او ارزان وڑو دا دیو سوشل دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پ خپل زنگڑے توجہ سرا منظوری ور کڑے دا دغه دے دا دو نوٹیفیکیشن نا ز تا سوڑان دیکھو دا دائمی حل دے لڑ محال نه دے،
یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے۔
دا بلا بلو مدنی ٹھولنو او سیاسی گوندنو لغړو جوړه د مظاهرو تنظیمون کی کمیټي مشران وای چې کشمیریان په عمومي ډول په خپل وسایلو واک غواړي۔ د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مای په درلسمه ماخام محل په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډیر ابهام دی او چې تر څو وضاحت نوي شوه احتجاج نه ختموي۔
حکومت کی طرف سے
دوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشن راغلی دی په اړه یې باید وایم چې ډیر شین پکې ګوم دی، که حکومت وضاحت وکړ خدا کنه نو زموږ د احتجاج به روان وي۔ د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټي غړو د مای په ولسمه او د لسمه د مظاهرو په محل له پولیسو سره نښتې کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودري انور الحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي۔ بلخوا مظاهرچنو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز واکونه اسولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسا ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسي کارولې دي۔ تر اوسه رینجرز واکونو د پاکستان پوز په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې۔ په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مای په 13مه په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي۔ کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه ښولي او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني۔
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته سمدستي د 30 ارب روپیو ورکولو منظوري ورکړې ده۔ دا پریکړه په هغه ځانګړي غونډه کې سوې چې پر 13 مئی د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه۔ غونډه له تیرو 4 ورځو راهیسې په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه رابلل شوې وه۔ راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي۔
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 1300 رسې کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له اسلام آباد کې وزنګړې غونډه په 13 مئی وشوه۔ د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله۔ د کشمیر د خلکو ستونزې هوارولو لپاره سمدستي د 30 ارب روپۍ ورکولو منظوري هم ورکړه۔ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي۔ په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر 300 زیات کسان ژوبل شوي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي۔ د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډېدو لپاره را روانې دي۔ په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنالست صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په میز کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د 13 ورځو راهیسې په هر خار او کلي کې احتجاج دوام لري، دوکانونه بندي او سړکونه تړلي دي۔ د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکي پولیس نیولي دي، خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي۔ زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نوي راوتلي۔ د وویل چې انټرنیټ سرویس بیخي بند دی او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي۔ بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسیدونکي دی وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي، بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلیو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي۔ د ویل چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق ته پاکستان سره دی، خو د وزیرانو او افسرانو په لویو گاډو کې ګرځیدل او خرچې کول مقامی مسله ده۔ خلیق کیانی ویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپۍ یو یونټ بجلی ورکوي، خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان لساتي۔ دغه شان د کشمیر او گلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي، خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده۔ د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 30 ارب روپۍ د منظورۍ د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل۔
گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے۔ پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت تہ ہر کال کو میں پیسے ورکی پہ خاگی کی ڈیری ندی ورکل شوی کال پر رکھے گی چی پاکستان کشمیر تہ پیسے ندی ورکڑی دا دی درش ترب روپے گٹا با دا کشمیر حکومت تبی خو خلکو تا بیڈی رکھا ما گٹا ورسی۔ البتہ دا خبر دا شدہ غون ڈوشو او دا خلکو با باور وشی چی دا دوی ستونزی ہواری گی۔ دا پاکستان حکومت هم ځایی حکومت ته ہدایت کړی چې دا خلکو مسالې په ښه طریقه حل کړي۔ دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده۔
ناممکن معاملات نه یې کې جن کو حل نه کیا جا سکے۔
د پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په مهال د خلکو په مرګ ژوبله خوشحالي څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چارواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټۍ چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه، خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګوه چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځي تنګي کې پر یو کور د بې پلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د لدی د پولیسو مشر ډي ایس پي هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر څوارلسمه سهار څلور بجې شوی چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنود خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوی دي. پښتون ژغورني غورځنګ او ځایي ولس د پوځ د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلتې پیل کړی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوی ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خو د سرکاري پلاوی مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق ازغزی په وینا کې ویلي چې تر څو حکومت ځایي خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط نه وي ختم کړی، د دوی احتجاج به روان وي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو در وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر څوارلسمه تور ورځ مانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو پریکون اعلان کړی دی. د مئی پر څوارلسمه په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یې د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. رینجرز ځواک په دې اړه څه نیت ویل؟ د لادرکه کړل سویو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسالې هوارولو ته سنجیدنه ده. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14مه په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال کړی ده. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن بیگا پانا اعلان سوی سفر د اوکراین پلازمین کیف ته تللی دی. دا له وروسته د لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی چې کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپته ارب ډالرو پوځي مرستې منظوري کړې وي. اوسم راځو د خبرونې د پاتې ریپورټونو پر لور. په کورمکی نانوایان وای چې د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه دوی نه مني او له همدې وجې احتجاج کړی دی. له اتیا زیاتو نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ پخول درولې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د سل ګرام ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرام ډوډۍ بیا 1.5 روپۍ ټاکلې، خو نانوایان وای ګیس او وړ ډیر ګران دي، نو ځکه ورته د حکومت به ګټه نه کوي. تفصیل د تاریخ او رغزه ریپورت کې.
په پاړه چنار کې لا اتوار ورځې شروع شوه د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن لا 200 تر 250 ګرام شي او بل دا چې د دوی نیول شوی 15 کسان دې زرته زره رخلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولې صوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرر کړي، نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنارونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي، بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په ورای نه پریوزي او اخیری د دوکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خنده.
نو ارشای کی ما دی گرانی دی منگئی دی، نو و سکم حکومت موتا نرخنامه را کردی دی 200 گرام 30 روپے او 100 گرام 15 روپے. دی مو قابل برداشت کی نده، دی مو برداشت نشو کوای، نو دی واجی نمو احتجاج وکو.
د کرمی پا برا تحصیل کی شاو خواه دی نانوایانو تر اتیاو پوری دکانو ندی چه هغه ټول له دو روزو د احتجاج پتوگا بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دوکانونه د بندولو فیصله تر هغه کړي چې ډوډۍ په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد دي حکومتی کاروائی وشولا. د پاړه چنار ځای مشر حاجروف حسین مشال رډیو توای په سیمه کې دا وخت د وړو نه څلوېختو کیلو بورې قیمت تر 2200 روپے راټیټ شوی او په 11 کیلوګرام ایل پی جی ګیس کې هم 300 روپے کمې راغله. نو په کار د چنان ویان دي هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي. حسین زیاتوي کله چې هوټلو او د پاړه چنار جیل ته نان ویان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپے ورکوي نو هغوی یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلې؟
ان شاء الله امید ده ته نن به مخبل رټونه هم خکی او پبلک عوام ته وو ریلیف فیر کی ودین علاوه نن بل خبره چې ګیس هم درزون ده هغه مت کې بم دوی خپل سوچ وکین ان شاء الله امید ده.
بل خو د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله وای د نان وایانو سره درزل ناشته کړي خلاتر اوسه په یو نقطه ور سره متفق شوی ندی. د حافظ الله په خبره په روژه میاش کې چې کله ورسره د ډوډۍ مقرر نرخ بیا کتلو خبره وکړله نو هغه په دغه خبره رد کړله چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای په ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټی آرډر په یو اخباري بیان د سیمې نانوایانو تشپګه مې پورې په زړه نرخونو ډوډۍ خرڅ کړي خو نور خپل خوخې ته نشی پر خودلې. چارواکي زیاتوی په سیمه کې یو اونېوړان دي د ډوډۍ نوی مقرره شوی قیمتونه نافذ کول وغوښتل نو نانوایان ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځیدلو بور سره متفق شي خدا سي بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وايي په سیمه کې ډوډۍ په نوی نرخ د نخر سوالو پر ضد کاروایی تر کولو په ځینې کسانې نیولې چې هغوی به تر چلان کېدلو پس پر تر اخلاص شي.
اوس مونږ مجبور یو زمونږ غ انتظامی ذمہ داریانه مونږ غتا اوبلایچ کوي او دا مجبور کوي چې رب په دې اکشن والو د اکشن ماغست او یوازې دا نه چې نن بای وغیرہ نو رئیس وی میټینګ مونږ راوخته ټول سیزونه به مونږ وایس کو او د نورو ټریپس خراب به مونږ کاروي کو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی و چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپے خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 1.5 روپے نرخ مقرر کړی وو. د پړچنار نانوایان وای په نوی مقرر شوی نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوي کا حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرلتوال پر خپلې دې غوښتنې ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزی او پاسپورت شرط ختم سي. دوی وایي چې تجارتي سفرونه دي پر شناختی کارډ او تذکره وي خو د پاکستان حکومت دا نه مني او وایي چې هر سړی باید ویزا او پاسپورت ولری. پرلتوالو د کوټي او چمن ترمنځ لوی لار هم تړلې ده او وایي تر هغه وخت به نه خلاصوي تر سوچي غشتنی نوې منل سوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر رپورت کې.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سره د شاه چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبري و پای ته رسیدلې دي خو سم د لاسایت څخه نتیجه نه دور کړي. د حکومتي کمیټي مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پر لتوالو کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیر پورې ورسوي. نوموړي د خبره د پر لتوالو سره د خبرو وروسته د مې په 14 نیټه په چمن کې د ډیوار ریډیو سره کړي ده او زیاته کړي ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منولو وړ وي.
نو بارډر شې هغه د فدرل ګورنمنت سره تعلق لري. صبح زکه باغ کې خپل پیښل نش پر صادر کولای چې خامخابت بنچ دی وو اړینو هغه پیښل د تعامل کی خو به حیثیت د فدرل ګورنمنت د نمائندګۍ په صورت باندې نو ظاهر خبردار ته کوم چې مړ بداتو یوزونه در چیف منسٹر پر ورسو چیف منسٹر به مزید د فدرل ګورنمنت کې به کم سٹیک ہولڈر خلک دي دا غسر په بلیه متعلق باندې ضروری مجلس کی او ان شاء الله زمړ دا امید دي چې بنچ سن اصل لار به تکلار چې باغ کې د خلکو د پاره هم صلی خبره پکشي د سٹیټ هم هغه کم خپل اډر جاری کړی دی پاغه متعلق باندې هم چې پاغه کې دا شلاري چې هغه دواړو ته قابل قبول لاري ان شاء الله تعالی.
بلخوا پر لټوال وای چې ترڅو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارت او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوې، تر هغه وخت پورې به دوی د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پر لټویان صادق اڅکزي د مې په 14 نیټه په چمن کې وروان پر لته په خپل وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت او ویزې شرط ونه مني. بلخوا د کوټ چمن لوی لاره د مې په 14 نیټه د هغه وروسته د پرلتوالو لخوا تړل شوی وه. کله چې د مې په 3 نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو. خو د سرحدي عسکرو ویان د خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړې. البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د دې وروسته د مې په 12 نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي، د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټې جوړه کړې وه، چا چې په چمن کې د لغړې اتحاد ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي او قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ویلو وړ ده چې د چمن احتجاجي پرلت تیر کال د اکتوبر په 18 نیټه د غوروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سره د پوله د شناخت کارت او تذکرې پر ځای د پاسپورت او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان حکومت له نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره اوږد پور یو نوی پروګرام په اړه خبرې پیل کړې دي او هیله لري چې له دغه ادارې به د شپږو عربو امریکایي ډالرو پور ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې ایم ایف پر خپل وروستي رپورټ کې ویلي و چې د پاکستان اقتصاد په غیر معمولي توګه له خطرونو سره مخ دی او پکې تر ټولو لوی خطر روانه سیاسي بې ثباتي بللې و. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي رپورټ لري.
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د مای په لسمه په خپل وپاڼ خپور کړی راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د عام انتخاباتو وروسته هم سیاسي بې یقیني لیدل کیږي او سیاسي استحکام نه دی راغلی. راپور دا هم خایي چې د عامو ټاکنو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پیپلز ګوند او ځنې نور ګوندونو سره په ګډه مرکز کې حکومت جوړ کړی دی، خو په ټاکنو کې تحریک انصاف په آزاد حیثیت د بل هر ګوند نه تر ټولو زیات اوټونه اخیستي او په قومي اسمبلی کې په مضبوط اپوزیشن سره موجود دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایم ایف پالیسیو ته د دوام ورکولو اراده ښودلې ده، خو په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي د ټاکنو وروسته هم سیاسي اړې ګړې لا ختم شوې نه دي. نوموړي په وینا چې په پارلیمنت کې دننه او بهر په سړکونو د حکومت مخالف ګوندونو لخوا احتجاجونه دوام لري.
تحریک انصاف دی وقیم چدنو یو اپوزیشن په تور باندې چدنو موجود دی په اسمبلی کې او په بار په سړکونو باندې. بلخوا چدنو مذهبي جماعت جمعیت علماء اسلام چدنو اغم دی وقې یو احتجاجي لارې اختیار کړی ده. حکومت ته چې دی کم سخت فیصلې دی د ایم ایف چې کم شرایط دي دغه مطابق بجلی یا د ګیس نرخونه کې سیوا کوي یا د ټیکسونو لیا سره سخت فیصلې کوي، نو دا سیاسي عدم استحکام د دې پوجا باندې ودا پورا کول چې
د ایم ایف دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته راغلی. پاکستان ته د ورکړې شوي شرطونو په هغې د پاکستان حکومت لخوا اغستلی شوی ګامونو جاج اخلي. د دې ترڅنګ پاکستان حکومت د نوی پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي، او د پاکستان حکومت هیلمن دی چې د ایمپ څخه به شپږ اربا امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایمپ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د مای په دولسمه د پاکستان د خزانه وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب په لاهور کې د مرکزی ایوان صنعت او تجارت غونډې ته په وینا کې ویلي، د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات او کولو ته ضرورت دی، او د محصولاتو د خکولو لپاره به د مالیه جال پراخول وي. نوموړي ویلي چې د ایمپ شرطونه پوره کوي، د ټیکس په نظام کې اصلاحات کوي، د تاوان سره مخ سرکاري ادارو نجکاري یا شخصي ادارو په مرسته چلولو منصوبه هم په مخ کې بوزي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي، نړیوالو مالیاتي ادارو هله خودلې وا چې پاکستان کې باید د اتمې پروري د عامو ټاکنو وروسته سیاسي حالت یو څه خوشي. خو د دوی په وینا چې پاکستان کې د اوږدې مودې راهسي سیاسي اړې غړې لا ختم نه دي. دا اسلام آباد انٹرنیشنل پوهنتون اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق تمای په دیالسما مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، د آی ایم ایف دا خبره بالکل په ډاګه ده چې پاکستان کې دا تمی پروري رستو هم سیاسي عدم استحکام نه دی رقم شوی.
کله چې سیاسي استحکام نه هغه غوښتنې هغه ملک او هغه حکومت هغه پوره کولی شي، خو کوم ملک چې سیاسي استحکام نه وي نو د ایم ایف د طرفه دای چې هغه ایزوکیشن کو مونږ د حکومت سره دغه وسنامه ترسره کړو، کو سباله دغه سیاسي عدم استحکام د وجې نه د حکومت بدل شي او دا ریپلیس کړي شي یو بل حکومت راشي، بیا هغه زمونږ دغه غوښتنې نه ته پوره کوي، نو هغه پروګرام د دای چې مخ په وړاندې باندې هغه نیمګړی پاتې شي.
ډاکټر میراج الحق زیاته کړې، د سیاسي استحکام بغیر اقتصادي وده نه کیږي، نو ځکه آی ایم ایف بیا بیا دې اړخ ته اشاره کوي. په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور علي بیا وایي، سیاسي عدم استحکام له کبله حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت بریکړې نشي کولی او ټیکسونه هم نشي راغونډولی.
د پاکستان په معیشت کې خصوصا چې آی ایم ایف مونږ کمې قرضې راکوي، نو هر قرض ورکوونکي دا خبره کول غواړي، دا خبره انشور کول غواړي، یقیني کول غواړي چې کوم ځای کې هغه خپل قرض ورکوي چې هغه قرض خامخا محفوظي، دا هغه اصل زر هغه ته واپس شي. سو پورې پاکستان موجوده تعلق دی، نو کوم صورت حال چې سیاسي صورت حال چې مونږ د غسپاسره مخ یو، هغه کپو زمونږ په صوبو کې دی کپا مارکز کړي بدمنی موجوده را، او بیا سیاسي غیر یقیني صورت حال دا غیل وی وجدا.
په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، او د پاکستان حکومت د نوي پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبري اترې هم پیل کړې دي، او هیله من دي چې د ایم ایف څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. د پاکستان د خزانه وزارت د مای په دیالسمه په خپل ویبپاڼه ویلي، پاکستان د ایم ایف سره د نوي پور پروګرام لپاره خبري پیل کړي، او په دې لړ کې د مای په دیالسمه په اسلام آباد کې د ایم ایف یو پلاوی یا مشن چې مشري یې نتن پورټل کوي سره د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب په مشرۍ پاکستانی چارواکو لیدلی. د پاکستان لخوا د خزانه وزارت محمد اورنگزیب په مشرۍ کې د پاکستان سٹیټ بینک گورنر جمیل احمد، د فیډرل بورډ اف ریوینیو چیرمین محمد زبیر او د هغوی اړوند ټیمونه شامل وو. د پاکستان ډان ورځپاڼه د مای په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د راتلونکو بجټ وړاندې کولو نه مخکې د ایم ایف سره نوی پور پروګرام پیلول غواړي. د پاکستان د خزانه وزارت سینیټر محمد اورنگزیب وار پوار ویلي، د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات کوي او د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل پر حکومت نیوکه کړي دي چې د امن بحالولو لپاره یې څه نه دي کړي. په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپلې وینا پر وخت ویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره صوبای حکومت ته پیسې ورکوي، خو هلته چارواکو بیا هم د بتی اخیستو، هدفي بردونو او وسلوالو حمله مخه نه ده نیولې. خو د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړي. غلام غوث نور حال راکوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے،
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولی بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
کہ جو آپ کو ایک ہزار بلین ملے تو واران ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے
پختونخوا پہ اسمبلی کی دا خبر دا حزب اختلاف مشر عباد اللہ خان دا مئی پہ دیارلسم نیٹا دا روان مالی کال دوزار دویشتم دریشتم لپار دا اوڑاندی کڑی شوی بجٹ پہ اڑا دا بحث پر محل دا اسمبلی ونڈی تا پہ وینا کی کڑی دا دا اسمبلی دا ونڈی روز تو هغه پہ دا غاڑا مشاد ریڈیو تا وویل چې په تیرو نهو لسو کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سی فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوی، ولی بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې دا کنه هغه د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ دا هغه د پاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی هغه کمیټ کړی دا خپل بجټ سپیچ کې مور کړی دي چې پیسې موږ ته ملاویږي. دا هغه انچ جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي، او دلته زمونږ د صوبې د امان حالات ته ګوري چې څه حالت ایکس فارټ طرف ته لاړ شي، جنوبي اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس اسټیشن شته، نه اکویپمنٹ شته، نه پروټیکشن شته. د دا خلک دغه شان نیک حالت کې به څنګه د ملیټنسی مقابله کوي؟
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په ځواب کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوه صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پېښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې وو. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2022 درشتم د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منزور شوه، نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پېښ شو او د مئی د 14مې نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتی بودیجه او د حکومتونو په امنیتی پالیسیو تود بحث ترسره شو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبي وزیرستان ډیر اسماعیل خان او ټانک له نامنۍ شکایت خلق له نامنۍ شکایت لري. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر امنیتی ځواکونو نیوکه وکړي او ادعا کوي چې حکومت د وسلوالو په شکارا ګرځېدو سترګې پټې کړې دي. دوی ځاتوي چې خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست سمواري ده چې نه یې د پوره کړې. د ځین زمي چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره د پاکستان پوز او پولیس په ګډه کار کوي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
خیبر پښتونخوا سویلی ضلع اوسیدونکي د مئی په 14مې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوي دي، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او حکومتي چارواکیو یې د سیمې خراب امن حالات باندې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د ډیرا اسماعیل خان تحصیل درازنده سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي.
زه نذیر افغان دلته زموږ په ضلع ډیر اسماعیل خان کې ترګرۍ بدامنۍ حالات روانه دي، خاص کر درازنده چې کم درازنده آس پاس غرونه دي. دلته چې د کله ځ زموږ د او جی ډی سی ګیس تیل کفنۍ رااله او د دې ذخیرې پیدا سوې، د هغې ورځې زه دلته ترګر پیدا سوي دي او ورځ تر بلې زیاتږې لګیا دي. ترګر چې کم دي دلته د ټیکیدارانو ځه بتی اخلي شش کای اخلي، او دلته چې کم ریاستی ادارې پرتی دي مکمل دلته پروانه ترګری باندې سترګې پټې کړې دي. بل د موږ سره نږدې درابون تاسو لیکن حالات بیا تر درازم ده بدتر دیال ته خو پرانا اورز شکارا کلم کلا ګرځي موږ ته امن را کول د ریاست ذمہواری ده د ریاستی ادارو ذمہواری ده
د ټانګ ضلع اکشن کمیټي یو غړی ندیم عوام دوست د خپل ضلع امنیتی حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
تحریک طالبان دی اگر صرف اور صرف طرف دے سرکار سرا جکیم دی ریاست ادارے دی فوج پولیس یا ایف سی شورا دے سرا مخامخ دی او دا نور چکیم کنا منظم گروپی دا دی پٹانگ شد دا عوام شی کول بندلا گیا دی اگر کول بندے ہاں پتنکے بندے ہاں پتخورے بندے ہاں یہ وقت نمی دا بار بار دا شرا کئی چھ ٹانگ شی امن نشتا دا ہر فرائی امن امن غوری خو امن رچینا پٹانگ شی کم پولیس دای دے پر مخشوم نا بعد بار نشوات آئی
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سراروغا پشتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایی چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومتي چارواکیو نه په احتجاجونو کښې د امن غوښتنه کړې ده خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي
وزیرستان شي چې کوم امنیتی حالات دي دا غرض پرېز د خروپول طرف ته روان دي چې کله هم داسې څه ناخوشګوار واقعیه وشي په هغه نه بعد فوز ورچک شي عام عوام ستړیول شریکو د عام اول نیول شریکو د وزیرستان عوام همیشه د پوره احتجاجي نهه کړي دي او د حکومت نه د فوز نه دا غوښتنې هه کړي دي چې په دغې حالات چې دا میشته تکلیف نه رورسېږي په موجوده حکومت یا فوز چې کوم په وزیرستان شي پروت دی دغه خبرې بوندې یا د عوام په مطالبات بوندې هیڅ غوږ نه ګراوي
خو په ډېره اسماعیل خان کښې د ترهګري ضد محکمې سي ټي ډي و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې پولیس او پوست په ډېره اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان ضلعو کښې د وسلولو په خلاف په خفیه اطلاع عملیات شروع کړي دي او د امن حالات ښه کول د پوره یې خپل ګامونه پورته کړي دي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري
د افغانستان د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې له سیلابونو زیانمن خلک له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو او د زیانمن سویو بنسټونو د بیا رغونې غوښتنه کوي دوی وایي د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو د دوی کورونو لارو او کرنیزو فصلونو ته سخت زیانونه اړولی دي بلوری ته ځایي چارواکي د زرمت د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د خلکو لپاره د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو بهیر پیل شوی دی نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د پکتیا ولایت یو شمېر نور سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي د یادې سیمې زیانمن اوسیدونکي غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو ویالو پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري ورسره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسوي عاجل کوو او نور باید کار زمینه ورته برابره شي اوس هر منطقه حق لري ګوره اوس زه پورته بریمخیلو منطقه او هغه ځوانانو کار کوي وکړو داسې کته نیکلام راله اوس دا منطقه د باید دلته دې منطقې خلک باید مصروفه شي
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوي کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په وس پوره دی خود چات دروازو او کڑکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو نمځکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رامنځته کړل بل هل مخبل کاروان کړای ده خو وز پلاس کې د مرسنه لرو چې مثال بور ورته وي او بور ته واخلو لرګي او ورونه ورسه یا شیخ لره ډیره لوی خبره
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره له ګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګیری اوسیدونکي عطا محمد وویل
ولا ډېر خلک ما ولیدل چې شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار ولاړ سه ما ورته داسې په مکرخیلو باندې ولاړ سه په مکاوه باندې به راووځي نو خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي سړک ته خو یو مخ ډېر ضرورت لرو
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر ظلمت راوستي او درې ورځې ور باندې لاره کې تیرې شوې دی وایي
چې زر ورسه د مشکلې هم کې بچ کړي مالې ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خوي هیڅ مشکل بنوي کې
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستۍ بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلې خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینئ چې دا یم د خانه نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکړل کېږي او نصیب د خانه اجن کټ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د آیرسي د خانه هم نغدې پیسې ورکول کېږي.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان ل اقلیمی بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمی بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او ولیکي.